சாரார். وخت مخام شپږ بجې د مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. زه نجیب امیر مو دا خبری غړی د خپل همکارانو په مرسته تاسو ته پر وړاندې کومه تخنیکی همکار په لوشره سره ده تاسو ته بلنه درکو چې دا خبری غړی ووري د دنیا له حال ځان خبر کې په سر کې پام وکړي د دې محل مهمو خبرونو ته. د پی ټی ایم مشر منظور پښتین د ترهګرۍ ضد عدالت په جسماني ریمانډ پولیسو ته وسپارلو. د بخښنې نړیوال سازمان د جرمونو له نړیوالې محکمې غوښتي چې په افغانستان کې د ترسره شوو جرمونو څیړنې ته د لومړیتوب ورکړي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د منځني ختیځ په دوره دی. د خبرونو تفصیل. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر نن د اسلام آباد ترهګرۍ مخنیوي عدالت ته وړاندې کړل شو. د منظور پښتین وکیل ایمل خان ایډوکیټ مشال لډیو ته ویل چې عدالت پښتین په جسماني ریمانډ پولیسو ته وسپارلو.
ٹی سی کورٹ کم لیا گا 9 بجے اوپن کیج اختر 9 بجے لمبا خزا دے ٹی سی کورٹ پیش کرے وہ رضے فیزیکل ریمانڈ آخر دے اور منظور بیٹھا وڑے دے نو سو کمل تاظر نے دی بس خاموشی پیش کرے دے وہ رضے فیزیکل ریمانڈ آخر دے.
د منظور پښتین یو بل وکیل مصدق خټک ویل چې عدالت ځکه پښتین په جسماني ریمانډ پولیسو ته وسپارلو چې پر نوموړي د روان کال د اگست په 13مه له اسلام آباد سره نږدې په ترنول سیمه کې جلسې ته د وینا پر مهال د ریاست ضد د خبرو کولو تور خو د په خبره د عدالت ویل چې تش په تقریرونو څوک پولیس ته په جسماني ریمانډ نشي سپارل کېدی. د پاکستان پوزمشر د بهرانیانو د ایستلو په اړه د نگران حکومت ته فیصله په ملاتړ ویلي چې هغه د پریکړه د هیواد په ګټو ته هیواد ګټو ته په پام کړی ده. د پوز د اماړي کو اداري آی اس پی آر پر خپل ویب پاڼه په خپور کړی یو بیان کې ویلي چې جنرال سیمونیر د ډسمبر په 6مه په پیښور کې د پوځي افسرانو یوې غونډې ته د وینا پر مهال ویل چې نا قانونه بهرانیان د پاکستان امنیت او اقتصاد په جدي توګه اغېزمنوي. نوموړي دعوا وکړه چې بهرانیان په ډېر احترام ستنوي. دا لومړی ځل ده چې د پوز مشر د بهرانیانو د ایستلو د حکومتي پریکړې په اړه څرګندونې کوي. د پاکستان حکومت د روان 2023 زیږدیز کال د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې د بې اسناده بهرانیانو چې زیاتره افغانان دي په زور د ایستلو بهیر پیل کړی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې چارواکي ارشاد خان د دسمبر په 15مه مشال رډیو ته ویلي چې د نومبر له لومړۍ راهیسې د دسمبر تر 4مې تر 4 لکو زیات افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي. د شمالي وزیرستان چارواکي وایي چې له پرون راهیسې د پولیو وایرس شری او نورو ناروغیو د مخنیوي لپاره د ماشومانو د واکسینولو کمپاین پیل کړی دی. د ضلعي مرستیال کمشنر منظور احمد نن مشال اډیو ته ویل چې په 4 ورځني کمپاین کې به تر 50 کلو کم عمره څخه د پاسه 70,000 ماشومان واکسینوي. د ضلعي د روغتیا چارواکي وایي چې دا یو ځانګړی کمپاین دی چې تمرکز یې د میرامشا او میرعلي سیمې دي ځکه چې دوی په وینا دلته د پولیو وایرس خور شوی دی. ټاکل شوی چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویس نن پاکستان ته لاړ شي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ د دسمبر په 3مه په اسلام آباد کې خبری غونډې ته په وینا کې ویلي چې ویس به د دسمبر په 1مه اسلام آباد ته ورسیږي. بل لوري ته نن د کډوالو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالې جولیتا والز نویس په مشرۍ پلاوی له اسلام آباد بیرته واشنگټن ته ستنیږي. پاکستانی او په افغانستان کې د طالبانو حکومت چارواکي وایي چې تورخم لاره د سوداګریزو مالونو د لیږد لپاره بیرته پرانستل شوې ده. په تورخم کې یو انتظامی چارواکي چې نه غوښتل نومې خپور شي د دسمبر په 6مه مشال لډیو ته ویل چې دا لاره د دواړو خواو ترمنځ تر مذاکراتو وروسته خلاصه شوې ده. نوموړي زیاته کړې چې پاکستان د دسمبر په 15مه پر خپله خاوره یو لوحه یا ساین بورډ لګول غوښتل چې افغان طالبانو یې پر ضد د اقدام په توګه د تورخم دروازه وتړله. د بخښنې نړیوال سازمان د جرمونو د نړیوالې محکمې کلنۍ غونډې ته وړاندیز وکړ چې په افغانستان کې د ترسره شوو جرمونو څېړنې ته لومړیتوب ورکړي. د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبي آسیا د برخې مسؤول سمریتی سنگ ویل په افغانستان کې له نږدې نیمې پیړۍ راهیسې د جرمونو پر وړاندې له مجازاتو څخه د معافیت فرهنګ دود شوی دی او پروسه کال چې کله د جرمونو نړیوالې محکمې په دې برخه کې د تحقیقاتو د بیا پیلېدو خبر ورکړ، هیلې پیدا شوې چې د نړیوالو قوانینو په رڼا کې به عدالت تامین شي. جرمونو د نړیوالې محکمې کلنۍ غونډه روانه اونۍ د دوشنبه په نیویارک کې پیل شوه چې د دسمبر تر 14 به روانه وي. او د روسیې ولسمشر پرون د متحده عرب اماراتو سعودي عرب سفرونه کړی دي. ولادیمیر پوتین خپل سفر له متحده عرب اماراتو څخه پیل کړ. هغه د متحده عرب اماراتو له ولسمشر محمد بن زید ان نهیان سره ملاقات وکړ. نوموړی وروسته سعودي عرب ته ولاړ چې هلته سعودي ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان هرکلی وکړ. پوتین وویل چې د روسیې او سعودي عرب تعلقات هغې کچې ته رسېدلي چې تر دې وړاندې کله هم نه و رسېدلي. د نوموړي د دې سفر هدف په منځني ختیځ کې روسی حیثیت لوړول دي. دا تر دې غړې د مشال لډیو خبرونه. دا مشال لډیو د اوریدونکو تاسې خبري غړې اورې د دې خبرونه زنې مهم رپورټونه دادي. د پښتون ژغورني غورزنګ مشر منظور پښتین نن په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کړ شو. دا غي وکیل وای
دلته عدالتونه هم هغه شان آزاد نه دي څنګه چې په نوره دنیا کې دي، او موږ بار بار دا خبره کوو چې موږ پوره من خلک یو، خو دا اداري چې دي، دا ریاست چې دی، دا د دې ملک ته پوره من پزا چې دا خرابول او بربادول غواړي.
په شمالي وزیرستان کې د پولیو او نورو ناروغیو ضد د څاڅکو ورکولو لپاره ځانګړی کمپاین پیل شوی. راپور پیلرو د کراچۍ له دوو زندانونو نه یو شمېر نور افغان کډوال خوشي شوي دي.
خلک ټول په سوچو باندې ډوب ده، کاټ والام تنګوي، بغیر کاټ والام تنګوي، پولیس د خپل چای پانی غواړي زر 2000 3000 5000 6000.
د بره جنوبي وزیرستان ضلع درې مسجدو جرګې په پوځي عملیاتو کې د ړنګ شو کورنو د معاوضې غوښتنه کړې ده. په دې اړه رپورټ لرو. د مومند ولس وایي دوه ډیمونه په ځمکه جوړ دي، خو هغوی له بجلی بیا هم محروم دي.
یعنی سلورش گھنٹوں کی دو گھنٹے بجلی شپ پاتا بجے بجلی راشی نو پاتا بجے بانی پا بجلی بانی بے سوکھ سکے زکہ چے زمون کو ضرورت چ مازی گھر کی پسہر کی چیر اوبہ پیڑے کی شی مال پہ خڑوب شی تو کور دا پار اوبہ ڈکی شی.
دا نو رپورٹ نا پدی خبری گڑے کی بدرگا مکھڑے. دا هم د خبرونې د سر رپورت. د پښتون ژغورني غورزنګ مشر منظور پښتین نن په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کړل شوی او د وو ورځو پریمان پولیسو ته سپارل شوی دی. عدالت په پریکړه کې ویل چې منظور پښتین د روان 2023 میلادي کال د اګست په 13 له اسلام آباد سره نږدې په ترنول سیمه کې جلسې ته د وینا پر مهال د ریاست ضد ویناوې کړې وې. خو د منظور وکیل مصدق خټک عدالت ته ویل چې په ویناګانو څوک پولیسو ته په جسمانی ریمانډ نشي حواله کیدی. خو عدالت دا خبر رد کړه. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال لډو خبريال راشد خټک په دې رپورت کې راکوي.
په 8 دسمبر د اسلام آباد انسداد دهشتګردۍ عدالت د پښتون ژغورني غورزنګ مشر منظور پښتین د اوو ورځو په جسمانی ریمانډ پولیسو ته وسپارلو. منظور پښتین د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې یو پرلت ته وینا نه پس په 14 دسمبر د پولیسو لخوا نیول شوی وو او له هغې پس لادره کوو. نن پولیسو په داسې حال کې عدالت ته حاضر کړو چې د عدالت وخت هم لا نه و شوی او د دوه ټول وکیلان او د غورزنګ غړي هم عدالت ته نه راغلي. پولیسو عدالت ته وویل چې منظور پښتین په 13 اگست په ترنول کې جلسه کړې او چې د هغې نه پس انټي ټیریزم ډیپارټمنټ لخوا پرې مقدمه شوې وه، ځکه د ده 15 ورځې جسمانی ریمانډ پکار دی. د منظور پښتین وکیل مصدق خټک عدالت ته وویل چې په دې کیس کې د جسمانی ریمانډ ضرورت نشته، ځکه چې پر امن جلسه کول د هر چا حق دی. دا عدالت ته وویل چې په بلوچستان کې د منظور پښتین په ګاډي ډزې وشوې او له هغې پس دی اغوا شو او نن یې درې ورځې پس عدالت ته حاضر کړو. عدالت ته پولیسو غوښتنه ومنله او دوی په اوو ورځو جسمانی ریمانډ هغوی ته وسپارلو. د منظور پښتین د وکیلانو د ډلې یو بل غړی امل خان اډوکیټ وایي چې ده او د غورزنګ غړو پرون ټوله ورځ د منظور پښتین د حاضرېدو په انتظار تېره کړه، خو عدالت ته یې را نه وستو او نن یې د دوی د راتلو نه وړاندې عدالت ته حاضر کړو. د مشال لډیو ته وویل
بیگم د تبا ډزاز سره شوم ټول ورځ می تیر کړو نو زکه چره کی مو سو هغه سار وختي پیش کړی دی ټی سی کورټ ته، تاکي ټی سی کورټ کم دی 9 بجې اوپن کیږي 9 بجو لمه خزا دوی ټی سی کورټ ته پیش کړی وو. وو ورځې فزیکل ریمانډ اخیسته دی او منظور بیا ته وړه دی نو یو څوک مل حاضر نه دی، دوی بس په خاموشي پیش کړی دی. وو ورځې فزیکل ریمانډ اخیسته دی.
په 13 اگست د پښتون ژغورنه غورځنګ په اسلام آباد کې د سپریم کورټ مخې ته د خلکو د جبري له پته کولو او د پښتنو په سیمه کې د ترګرۍ خلاف جلسه اعلان کړې وه، خو نگران حکومت اجازت ورنه کړو او دوی په ترنول کې جلسه وکړه. د هغې پس د غورځنګ د مشرانو خلاف مقدمې درج شوې او د قومي اسمبلۍ پخواني غړي علي وزیر په شمول یو شمېر کسان ونیول شول چې وروستو په ضمانت خلاص شول. منظور پښتین په 14 دسمبر په چمن کې د مرکزی حکومت لخوا د سپین بولدک پورې تګ راتګ لپاره د پاسپورټ لرلو شرط خلاف پرلت ته وینا وکړه او له هغه ځایه تربت ته په یو بل پرلت کې د ګډون لپاره روان و چې ډزې وشوې. د غورځنګ ویان وایي چې د په موټر ډزې شوې دي، خو د چمن ډپټي کمشنر وایي چې د منظور پښتین ساتونکو په پولیسو ډزې وکړې. دې له هغې پس ونیول شو او د خیبر پښتونخوا پولیسو ته وسپارل شو. د منظور پښتین د نیول کېدو او سهار وختي عدالت ته وړاندې کېدو په اړه په سوات کې د پښتون ژغورنه غورځنګ یو مخکښ او قانونپوه عطاالله جان اډوکیټ وایي په پاکستان کې عدالتونه آزاد نه دي، غنی دې به داسې نه نیول کېدو. د پدې اړه مشال ډیو ته ویل
نو په کار خدا و چې دغه په یار کم کې چې منظور نن وړاندې کړی دی، پدې کې د مخ کې نه خلک په ضمانت باندې آزاد شوی دي. نو ما خیال چې پدې کې داسې صدر ریکوري خبره نشته چې ته وره د کسټډي ورکی کا خامخه 200 خوشاله غوړي نو په کار دی چې اورس کسټډي ورکی دلته عدالتونه ما غشان آزاد نه دي څنګه چې په نور دنیا کې دي. او موږ بار بار دا خبره کوو چې موږ پوره من خلک یو، خو دا اداري چې دی دا ریاست چې دی د دې ملک ته پوره من پزا چې دا دا خرابول او بربادول غواړي، دو جنگ له دوام ورکول غواړي، ځکه چې په دغه کې د دوه ګټه ده. دغه جنگي اقتصاد چې دی په دې باندې د دوه ملکونه چلي.
سیاسي ګوندونو او د بشري حقوقو تنظیمونو د منظور پښتون په نیول کېدو خوشحالي څرګنده کړې ده، خو په پېښور پوهنتون کې د ژورنالیزم استاد او قلم نګار ډاکټر عرفان اشرف وایي چې تر څو په ملک کې قانون په ټولو خلکو یو شان نوي عملي شوي نو داسې پېښې به کیږي.
بلوچستان کوم خلک دی او د خیبر پختونخوا کوم خلک دی، د دې سیاسي حکومت ترجمانی چونکه په فیډریشن کې نشته ده، نو دوه محکمو د پاره سکم په دوه وخت هایبرید ریجیم چلی ډیر اسانه ده. چې غي بلوچستان سمندر ونه سی په جنونو کې بند کی نو نه د عدالت تپوس کوي او نه سکم د قانون او عین تپوس کوي. بل طرف ته که پختنه دی اغي کس د حق خبره کوي، د ریختون خبره کوي، د جنگ خبره کوي، د جنگ خلاف اغي وچتی اغي هم حشر مغی لګ
په 15 دسمبر د پښتون ژغورنه غورځنګ د منظور پښتین د نیول کېدو خلاف د ملک په بیلابیلو ښارونو کې احتجاج کړی و چې نور ملتپال ګوندونه هم پکې شریک وو، خو په ځینو ځایونو کې دوی ته د لاریون کولو اجازه نه وه ورکړل شوې او احتجاج کوونکي د پولیس لخوا نیول شوي وو. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د مشال رډیو نه خبري غړي او په شمالي وزیرستان کې د پولیو او نورو ناروغیو ضد ساسکو ورکول لپاره ځانګړی کمپاین پیل شوی دی. دا کمپاین به تر اتو ورځو پورې دوام ولري. په سیمه کې د صحت محکمې چارواکو ویلي چې دا پولیو ضد ساسکي ورکوونکي ډلې به کور په کور ګرځي او په مخصوصو سیمو کې به دا کمپاین ترسره کیږي. دا لاغې وروسته ده چې په سیمه کې جرګې په پولیو ساسکو ورکولو باندې بندیز لري کړ. دا په داسې حال کې ده چې په روان یعنی 2023 میلادي کال کې د پولیو یا ګزړ ناروغۍ شپږ پیښې ثبت شوې چې سرور په خیبر پښتونخوا کې دي. نور تفصیل د عمر وزیرنه.
د شمالي وزیرستان صحت محکمې او ځلي انتظامیه په وینا شمالي وزیرستان کې د پولیو یا ګوزړن شیری او د ماشومانو نورو ناروغۍ زیاده تو ورځنۍ مهم د پرون دسمبر شپږمه نه پیل شوې ده. مرستیال کمشنر منظور افریدی مشال ریډیو ته وویل چې صد پاسه اویا زره د 15 کالونو نه کم ماشومانو ته به د پولیو ناروغۍ سره سره د نورو ناروغۍ زید ټیکې یا ستنې لګول کیږي. د صحت محکمې او ځلي انتظامیه مشران وایي چې دغه ځانګړی مهم دی چې میرامشا میرعلي او خواوشا کې به کیږي، چرته چې د پولیو وایرس خور شوي او کور په کور به ټیمونه ګرځي. دا د هغې وروسته چې اوتمانځای جرګې دغلته د څو میاشتو نه احتجاج پر مهال په پولیو ساسکو بندیز لګولی و، خو دوه ورځې وړاندې هغه بندیز بیا ختم کړ او انتظامیه سره د مذاکراتو پړاو پیل شوی. د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر منظور افریدی وویل چې جرګې سره مذاکرات دوام لري. مشرانو پولیو بندیز ختم کړي، پر روان مهم کې ماشومانو ته د یو شمېر ناروغۍ زیات بټی کې لګول کیږي.
دا د مونږ ایمنایزیشن کمپین دی. ماشومان چې کم دي 5 سال پیری دغه مختلف چې کوم بيماريونه دي، پای کې میزل دی، ټي بي دی، ټیټنس دی، مختلف بيماريونه دي، دای ویکسینیشن وکيږي. کوشش ته چې مونږ هر یو کیر ته ورسیږو او هر یو ماشوم ویکسینیټ کو، دا یو اپورچونټی دو نارت وزیرستان د پوره ځکه چې خلک سره دوم ریسورسز وینې چې ریفیکس سنټر ته ورسوي وی هر یو بچی به هغه ویکسینټ کوي دا زموږ ټارګټ دی خدا کې والدین لم دا خواست دی چې هغه خپل ماشوم د ټیم ته اویلیبل کی هغه روبوسی او هغه ویکسینټ کی چې یو صحت مند ماشوم وي نو هغه به یو صحت مند مستقبل زمين وي.
پاکستان کې روان 2023 کال کې د پولیو یا ګوزن ناروغي شپږ کیسونه راغلي او تیر 2022 کال کې پاکستان کې ټول شل ماشومان پولیو ناروغي وهلي ول. د پولیو مخنیوي او صحت محکمې چارواکو ځایي ولس نه غوښتنه وکړه چې دغه مهم کې د ټیمونو سره مرسته وکړي او خپل ماشومان د پولیو شیری او نورو ناروغیو نه د ژغورلو لپاره ماشومانو ته ټیکې ولګوي د ټیمونو سره ملاتړ وکړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
سملا کراچی نه رپورٹ لرو. د کراچی له دوو زندانونو ګڼ شمیر افغان کډوال د دسمبر په 15مه خوشی کړل شوی او افغانستان ته لیږدول شوی دی. د واکمن افغان طالبانو په کراچی کې کونسل جنرال سید عبدالجبار وایي چې په دې خوشی شو افغانانو کې ماشومان هم شامل دي. عبدالجبار ته هم ویلي چې هغه 420 افغان کډوال هم له زندانونو خوشی شوي چې قانوني اسناد درلودل او د نومبر په میاشت کې پولیسونی ولیول. د دې په خبره دغه اسناد لرونکي کډوال اوس په کراچۍ کې اوسېږي. بلخو افغان کډوال وایي چې پولیس قانوني میشت افغانان هم نیسي او هغوی زوروي. خو د کراچۍ پولیس او سند نگران حکومت تل دا تورونه رد کړي، ویلي چې یوازې بې اسناد افغان کډوال نیسي او خپل هیواد افغانستان ته لیږدوي. نور تفصیل له کراچۍ نه نیاز علي خان په دې رپورټ کې راکوي.
په افغانستان کې د واکمنو طالبانو په کراچۍ کې کونسل جنرال سید عبدالجبار پرون د دسمبر په 6مه مشال ریډیو ته ویلي چې د دسمبر په 15مه نور 114 افغانان کراچۍ او د ملیر زندانونو څخه خوشی شوي دي او دوی بیرته افغانستان ته لیږلي دي. د نوموړي په وینا چې بیرته افغانستان ته لیږل شوي افغانانو کې 15 ماشومان هم شامل دي.
په دغه یو میاشت کې 420 کسان، هغه کسان چې اسنادونه درلو هغه هم خوشی شوی دی، هغه هم دلته خپل کورو کې پاتې شوی دی.
سید عبدالجبار په وینا خوشی شوی ټول افغان کډوال دوی په بسونو کې د چمن د لارې افغانستان ته لیږلي دي. سید عبدالجبار زیاته کړي تیر کال د جولای د میاشتې راهسې شاوخوا 2500 افغان کډوال چې یوازې په کراچۍ کې نیول شوي وو دوی بیا د زندانونو څخه بیرته افغانستان ته لیږلي دي چې ښځې او ماشومان پکې هم شامل وو. بلخوا په کراچۍ کې نیول شوو افغانانو وکیل منیزا کاکړ بیا مشال ریډیو ته ویلي چې بیرته افغانستان ته لیږل شوي دغه کسانو په زندانونو کې خپلې د بند سزاګانې 13 میاشت پوره کړې وي چې اوس پولیس کوم افغانان نسی هغوی زندانونو ته نه لیږي بلکې په سمدستي بیرته افغانستان ته لیږي.
دا هغه افغان کډوال وو کوم چې د پولیسو لخوا نیول شوي ول او بیا عدالتونو ته وړاندې شوي، ځکه چې یو نومبر نه اول چې کوم پروسیجر وو په هغه کې به افغان کډوال ونیول شول او بیا عدالتونو ته وړاندې کړل، بیا ول په دوی باندې پراپر په کورټ کې کیس چلیدلو. د کیس چلیدلو نه پس به بیا د دوی د هغو کسانو د چا سره چې به قانوني اسناد نه وو د هغوی د ریپورټ آرډر به عدالت کولو.
د کراچۍ له زندانه له دې وړاندې 6 افغانان د ستمبر په 15مه خوشکل شوي وو او بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. دا په داسې حال کې چې د پاکستان نگران حکومت د نومبر د لومبۍ نیټې نه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی دی چې تر اوسه دوام لري او تر اوسه پورې لسګونو زره افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. په کراچۍ کې که څه هم پولیس بیا بیا وایي چې یوازې بې اسناد افغان کډوال نسی او خپل هیواد افغانستان ته لیږي، خو په کراچۍ کې میشت افغان کډوال، د هغوی وکیلان او په کراچۍ کې د افغان طالبانو د حکومت کونسل جنرال بیا بیا وایي چې پولیس قانوني میشت افغانان هم نسی او هغوی زوروي. د کراچۍ په افغان کیمپ کې میشت یو افغان کډوال خوري حبیب الرحمن د دسمبر په 6مه مشال ریډیو ته ویلي جونې وس ډېر اغزمن شوی دی او د دوی په وینا چې زیاتره افغانان خپل د کور سامانونه هم په نیمه بیه خرڅوي او بیرته افغانستان ته پتلو مجبور دي.
دلته اوس موږ له حکومت نه ډیر تنگ شوی یو. دلته خلک د خپل د کورونه شیان بلستنې کمپلې بالشتکان یخچالونه پکې هر سامان راوړي بیخي تر نیمه بیه مکته زی. هیڅوک یې نه اخلي. سندیان اخلي هغه ځای په ځای دی. بلوچیان اخلي هغه ځای په ځای دی. د موږ خپل مهاجرین دلته 12000 کور پرته ده. ټول په تنګ کې دي. ټول تکلیف کې دي. بازار ته نشي وتای. کاروبار نشي کولای. خلک ټول په سوچو باندې ډوب ده. کاټوالا عام تنگوی بغیر کاټو عالم تنگوی پولیس د خپل چای پانی غواړي زر 2000 3000 5000 6000
بل خو د افغان کډوالو د زورولو دا تورونه د سن پولیسو او نگران حکومت تل رد کړي او وايي پسند کې څوک هم نه زوروي. د پاکستان نگران حکومت لخوا د افغان کډوالو ملک نه د ایستلو پریکړه یو شمیر سیاسي مذهبي ګوندونو فعالانو او د بشري حقوقو نړیوالو ادارو له پاکستان بیا بیا غوښتي دي چې د کډوالو د ستنولو پریکړه دی بیرته واخلي. خود پاکستان نگران حکومت وزیران وای د بی اسناد بهرنیانو استلو دا کاربا جاری ساتي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو.
د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بوټو زرداری د خیبر پختونخوا شانګلی تتللې نموړیال ته د خپل ګوند پلویانو ته د وینا پر مهال ویلي د پاکستان ولستا وخت د سختو مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي. بیروزګاری او ګرانۍ پریشانه کړې او سیاستوالو د خلکو اصلي ستونزې له پامه غورځولې او په خپلو کې په سیاسي جګړه بوختې. بلاول ورکرز کنونشن ته ویل کچېرې دوی په اقتدار کې راغلل ظلمو ته به روزګار برابروي او لملک به گرانیم ختموي او بیروزګاری به هم ختموي. بلخوا سړنکاران وایي چې پاکستان پیپلز پارټي په ملکن ډیویژن کې مشکل ده چې بریا عمومي. د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان رپورټ راکوي.
د دسمبر په 8 نیټه د ضلع شنګلې پاکستان پیپلز پارټي لخوا جوړ کړی شوی ورکرز کنونشن چې د موړی کلی کې جوړ کړی شو ورته د یاد ګوند مشر بلاول بټو زرداری وینا کې ویل چې پاکستان پیپلز پارټي په تیر وختونو کې عام ولسته په سیاست کې ځای ورکړی او دا ناره لګولې چې د طاقت سرچینې عوام وي. دوی ویل چې تیر حکومتونو د پاکستان معیشت تباه کړی. ګرانی بیروزګاری زیاته ده. ملک عوام په مشکل کې دی. پورا منصوبہ دا پنځه کال کې د نن نه کوم چې زمونږ او ستاسو تنخواګان دي دا به دو چنده کوم
انشاء الله تعالی هم اسکو دوګنی کریں.
دین وړاندې د پاکستان پیپل پارټي ضلع شنګلې یو مخکخ امیر سلطان پخوانی داخله چارو وزیر او د پارټي مشر بلاول بټو زرداری ته د ضلع شنګلې د ولس ستونزو کې ویل چې د شنګلې خلک له بیروزګارۍ له وجې د ملک په بیلابیلو سیمو کې د کوئلې په کانونو کې پر روزګار مجبور دي او چې کله هلته پیښو کې مړ شي نو بیا یې د تپو څوک نه وي.
زمونږ د کوئلې خلک چې کوم دي په کوئله کې هر کال مري، هر کال سلويخ مړي راځي میاش پسا او تاسو ته معلومه ده چې هغه دلته بیا هغه هلته تنظیم نشته. تاغود پر هغه سہولت نه ملاویږي. مونږ به بادشاہ بادشاہ جی راغلې زما خبر به هغه وری مخه ته بشیر کوي چې زمونږ د کولې د کان زمونږ د مزدور د غریبا ته ګوجر قوم د عوام دا خبره په زرباد کې په دره کې په هر ځای کې ورسې چې زمونږ کم مزدور چې کمال ته مړ کېږي چې دا هغه پاسان راځي دا هغه پاره دا هغه پړنه دا ملاویږي.
په داسې حال کې چې تیرو دریو عام ټاکنو کې د پاکستان پیپل پارټي امیدوارانو سوات، شنګلا او بونیر کې نه د قامی او نه صوبایي مقابلې ګټلې او سشپاړس کاله پس د پاکستان پیپل پارټي قامی مشر شنګلې ولسته ورغلې. دغه پارټي به راتلونکي ټاکنې چې د فروری په 8 نیټه کېدونکې دي بریا عمومي. دغه سوال جواب سوات کې د اردو رسپانې او مقامی ریډیو خبريال فضل خالق صدا سي ورکوي.
زمونږ د وطن کته سو خیالو کې د ټونل لوی استونز چې کوم دنو هغه د بیروزګاری په صورت کې ده او د ځوانانو د پاره د ناریخو تقریبا ټولي پارټیاں لري خو عملی کار چې دینو هغه په نظر باندې ناراضي. نو کچری دوی دغه د پاره سهالي زلي وکي نو زه بیا خپل خبره کوم چې د لوی مقابلې نه پس کچرته یو سیټ نیم تر لاسه کینو یبه کنه نو ممکن نه ښکاریږي. ځکه چې دلته کې نور سیاسي قوتونه لکه پاکستان مسلم لیگ، نون دی یا جمعیت علماء اسلام دی، دا غي په مرکزی سطح باندې د اتحادونو خبري روان دي، او که هغه اتحادونه دلته هم وشي نو بیا به د خپل سیټ وستل ډیر ناممکن وونته.
په ملک کې د عام ټاکنو لپاره الیکشن کمیشن د پروري 8 نیټه ټاکلې، چې هغه ورستا ملکن ډیویژن کې بیلابیل سیاسي ګوندونو د انتخاباتو لپاره جلسې او الیکشن کمپاین شروع کړي. باس پارټیانو پکې د قومي او صوبایي سملو ټاکنو لپاره امیدواران نمونه هم اعلان کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیک.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن مشر سکندر سلطان راجا ویلی چې په دغه هیواد کې به عام انتخابات د 2024 کال د فبروري په 8 کېږي. د دسمبر په 10 په پاکستان کې د رای ورکونکو د ملي ورځې په مناسبت په خپل پیغام کې د ټاکنو کمیسیون مشر ویلی چې د حتمی انتخاباتي نوملړ د چاپ او لیګلو کار بشپړ شوی دی، او د انتخاباتو مهالویش به په څو ورځو کې مخې ته راشي. نوموړي دا څرګندونه تر هغه وروسته کړې چې په وروستیو کې په پاکستان که داسې ګنګوسی خبرې شوې او ځینې سیاسي بیانونه مخې ته راغلل چې ښایي د نامنې پیښې پر انتخاباتي کمپاینونو اغیز وکړي او یا انتخابات بیا وځنډول شي. احمد شاه زمي په خپل راپور کې د پاکستان په ځینو سیمو کې پر انتخاباتو د روانې نامنې اغیز ته کتنه کړې ده.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن مشر سکندر سلطان راجا د دسمبر پر 10 په خپل پیغام کې پر ولس ژغ کړی چې د 2024 کال د فبروري پر 8 دی د رای ورکولو له حق څخه کار واخلي. نوموړي زیاته کړې د ټاکنو کمیشن به پر خپل وخت د سولیزو انتخاباتو کول باوري کوي. راجا دا پیغام تر هغه وروسته خپور کړی چې د دسمبر پر 15 په اسلام آباد کې له خبریالانو سره د خبرو کولو پر وخت د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن وویل چې خیبر پښتونخوا او بلوچستان له نامنې سره مخامخ دي. نوموړي په داسې حالاتو کې د راتلونکو عامو انتخاباتو پر امکان شک څرګند کړ.
ڈیرا اسماعیل خان میں، ٹانک میں، لکی مروت میں کوئی پولیس
پر ڈیرا اسماعیل خان، ٹانک او لکی مروت کے حس پولیس نشتا. دشپے پوک دو کے داسی میں دوسل والو پولکا کیوی او دوراز بیا پولیس راشی. آیا پدا سے حالاتو کے انتخاباتی کمپائن چلول کے دیشی
انتخابی مہم چلائی جا سکے گی.
فضل الرحمن زیاته کړ چې په ورستیو کې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د هغوی د ګوند یو شمېر غړي وژل شوي دي. پدې سربېره د پاکستان پیپلز ګوند ویاند فیصل کریم کندی د دسمبر پر 15 ل ای آر وای نیوز ټلویزیون سره د وی مرکې پر مهال ویل چې په ډیر اسماعیل خان کې ځای انتظامی د دوی د ګوند مسولینو ته ویلي چې تر ماښام وړاندې د خپل انتخاباتي کمپاینونه سرته رسوي. د دې په ځواب کې د پاکستان د اطلاعاتو نگران وزیر مرتضی سولنګي د دسمبر پر 10 ل جیو نیوز ټلویزیون سره د خبرو پر مهال ویل چې په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې د نامنې ستونزې سته، خو د نوموړي په وینا په هغه هیواد کې تر دې وړاندې حالات زیات خراب شوي خو بیا هم انتخابات شوي دي. تر دې وړاندې د دسمبر پر 15 د پاکستان د کورنی چارو نگران وزیر سرفراز احمد بوکټی هم له دنیا نیوز ټلویزیون سره په خبرو کې ویل چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن ته به د راتلونکو عام انتخاباتو ترسره کولو لپاره بشپړ امنیت ورکول کیږي. نوموړي دا خبره تر هغه وروسته وکړه چې انتخاباتي کمیشن د دسمبر پر 14 په ټول هیواد کې تر 2,00,000 زیاتو پولیسانو د کمښت پوره کولو لپاره د رای اچولو مرکزونو د باندې د پوځ او ملکي وسلوالو ځواکونو د ګمارلو غوښتنه وکړه. بوکټی پر دې مهال زیاته کړه چې سیاسي ګوندونه باید د ټاکنیز کمپاین لپاره د غونډې تر تنظیمولو وړاندې له قانون پلي کوونکو ادارو سره همکاري وکړي. په اسلام آباد خبریال او د سیاسي چارو پوه حسن خان وایي چې دا ځل امنیتي ادارو هم ژمنتیا ښولې چې راتلونکي انتخابات پر ټاکلي وخت وکړي.
د لائن آرڈر د وجه نه دوی یا د امنیت د وجه نه دوی انتخابات ځنډوي، نو د هغې سره به بهر تاثر هم دا ځي چې یاره ګنې ملکي حالات چې دي دا واقعي ٹھیک نه دي. ابل دا چې انټرنیشنل کمټمنټس هم دي چې یاره پاکستان کې پکار دي چې په ټایم باندې انتخابات وشي، کمپین هم روانې دي. نو ځکه زه هم چې ادارو باندې هم داسې یو فشار دی چې یاره په وخت باندې دوی انتخابات وکړي او کم چې د ولس په خوښه حکومت راشي هغوی ته دوی چې کوم دي اختیارات
حواله کړي. په پاکستان په تیر بیا په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې تر هغه وروسته د نامنې پیښې زیاتې شوي چې کله د ناقانونه وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان او حکومت ترمنځ سوی اوربند د 2022 کال په نومبر کې پای ته ورسېدی. د پاکستان د شخړو او امنیتی مطالعاتو ادارې لخوا د دسمبر پر درېمه خبره سوي ارقام شي چې په هغه هیواد کې په 13 نومبر میاشت کې د ریاستي ادارو پر ضد تشدد کې 4% زیاتوالی راغلی دی. د راپور له مخې 13 میاشت خیبر پښتونخوا تر ټولو اغیزمنه صوبه وه چې هلته 150 بریدونه سوي چې په نتیجه کې یې 450 کسان وژل سوي او 180 ژوبل سوي ول. په همدې موده کې په بلوچستان کې 9 بریدونه سوي چې په پایله کې یې د 15 امنیتي سرتیرو او 3 ملکي وګړو په ګډون 18 وژل سوي ول. په پېښور کې خبریال او د سیاسي چارو پوه محمود جان بابر وایي چې تر دې وړاندې انتخاباتو کې د اوس په پرتله نامني زیاته وه، خو بیا هم نامني د انتخاباتو په مخ کې خنډ نه ده ګرځېدلې.
2008 انتخاباتو نه مخکې بېنظیر بټو وژلی شوی وه، او 2013 نه مخکې هم دلته په خیبر پښتونخوا کې غړ غړ نامتو خلک په بمونو دماکو کې الوتي، خو بیا هم انتخابات وکړی شو. زما خپل خیال دا دی چې کېدی شي دا یوازې د بدمنۍ په نوم باندې انتخابات ونه ځنډېږي.
د پاکستان قومي اسمبلی د خپل 15 کلنې مودې بشپړولو وروسته د 2023 کال د اگست پر 9 د هغه وخت وزیر اعظم شهباز شریف ماته کړې و. د پاکستان له اساسي قانون سره سم د اسمبلی تر ماتې وروسته باید په نوي ورځو کې د نن انتخابات وسی، خو د پاکستان انتخاباتي کمیشن د اگست پر 18 په یو بیان کې وویل چې د هغه هیواد لاین او انتخاباتي قانون سره سم اوسنی حلقې لغوه کوي او د 2023 کال د سرشمیرین پر اساس نوي انتخاباتي حلقې جوړوي چې وروستۍ نوملړ به د نومبر په پای کې خپور کړي او له هغه وروسته به انتخاباتو ته چمتووالی نیسي.
د احمد شاه زمي د همدې رپورټ سره د خبرونې نیمای برخې ته رسیدلی یو، نو تاسو پام وکړئ د خبرنو لنډیست. پښتون ژغورنې غورځنګ مشر نن د اسلام آباد ترهګرۍ مخنیوي عدالت ته وړاندې کړل شو. د منظور پښتین وکیل ایمل خان اډوکیټ مشال لډیو ته ویل چې عدالت پښتین په جسمانی ریمانډ پولیسو ته وسپارلو. د پاکستان د پوځ مشر د بهرنیانو د ایستلو په اړه د نگران حکومت ته فیصلې په ملاتړ ویلي چې هغوی دا پریکړه د هیواد په ګټو ته په پام کړې ده. د پوځ د ماډی کویداري ISPR پر خپل ویبپاڼه په یو بیان کې چې خبر شوې لیکلي چې جنرال اسیم منیر د دسمبر په 16 په پیښور کې د پوځي افسرانو یوې غونډې ته د وینا پر مهال ویل چې ناقانونه بهرنیان د پاکستان امنیت او اقتصاد په جدي توګه اغیزمنوي. د شمالي وزیرستان چارواکي وایي چې له پرون راهیسې د پولیو وایرس شری او نورو ناروغیو د مخنیوي لپاره د ماشومانو د واکسینولو کمپاین پیل کړی دی. د ضلع مرستیال کمشنر منظور احمد نن مشال راډیو ته وویل چې په 4 ورځني کمپاین کې به تر 500 کلونو کم عمره څخه د پاسه 10,000 ماشومان واکسینوي. تکل شوی چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي توماس ویس نن پاکستان ته لاړ شي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی ممتاز زهرا بلوچ ویلي چې ویس به د دسمبر په 10 اسلام آباد ته ورسیږي، او بلور ته نن د کډوالو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالي جولی تاولز نویس په مشرۍ پلاوی له اسلام آباد بیرته واشنگټن ته ستنیږي. پاکستانی او په افغانستان کې طالبان حکومت چارواکي وایي چې تورخم لاره یو وار بیا د سوداګریزو مالونو د لیک لپاره بیرته پرانستل شوې ده. دا لاره 13 ورځ د دوړو خو ترمنځ د تاویل او ماویل وروسته تړل شوې وه. د بخښنې نړیوال سازمان د جرمونو د نړیوالې محکمې کرنې غونډې ته وړاندیز وکړ چې په افغانستان کې د ترسره شوو جرمونو څېړنې ته لومړی توپ ورکړي. د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبي آسیا د برخې مسؤول سیمریتی سنگ ویل په افغانستان کې له نږدې نیمې پیړۍ راهیسې د جرمونو په وړاندې له مجازاتو څخه د معافیت فرهنګ جوړ شوی. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د متحده عرب اماراتو سعودي عرب سفرونه کړي دي. او اوریدونکو د خبرونې په پاتې برخه کې بیا تاسو ته هرکلی وایو او بلنه درکو چې دا نیمایي هم راسره واورئ، ځکه چې دلته هم مهم رپورټونه راسره دي. د ملګرو ملتونو د پرمختیایي ادارې UNDP په مرسته په قبایلي سیمو کې د صنعت او هنري زده کړو پروګرام پیل شوی چې له مخې به زرګونو هلکان او جنکۍ په دغو څانګو کې روزل کیږي. چارواکي وایي دغه ځوانان او جنکۍ چې کله روزنه ترلاسه کړي نو د دې جوګه به وي چې په خپله یو روزګار شروع کړي. د یاد پروګرام د چارواکو لخوا په پیښور کې یو غونډه نن وشوه چې په کې حکومتي چارواکو همدارنګ د UNDP اړوند چارواکو ګډون وکړ. زموږ خبریال شبیر احمد جان دې غونډې ته ورغلو.
یاد پروگرام ته اکسلریټډ سکل ډیولپمنٹ پروگرام نوم ورکړل شوی دی چې د قبایلی ضلعو ځوانانو هلکانو جینکو لپاره دی. د دغه پروگرام پروجیکټ ډایرکټر خالد عثمان وزیر مشال لیړو ته وایي چې وړومبی مرحله کې ځینې هلکان جینکې تربیه شوي دي او تر 2023 پورې به خوشا 5500 نور ته بیلابیلو میدانونو کې هنري تربیت سره د 5000 روپو میاشتنی وظیفې ورکړل کیږي.
6 مہینے ٹریننگ دے او 2 مہینے اور سارا انٹرنشپ دے پر ہیڈ 5000 پر سٹوڈنٹ پر منت دا سٹائپن ورکو فری بورڈنگ لاجنگ ورکو اور فری ٹریننگ ورکو اور دے دین علاوہ 2 میاشتے چکما دا انٹرنشپ ورکو آغا ہم پیڈ دے بیوٹیشن کے ایمبرائڈری نیٹنگ کے ٹیلرنگ کے آٹو میکینکس والا کمپیوٹر والا شو فری لانسنگ ویب ڈیزائننگ ہیوی مشینری والا شو اور موٹر سائیکل ریپیئر والا دا سے ٹریننگ نا نیچے مختلف انسٹیٹیوٹس کے روان دی جاب ملاوی گی پخپل کور کے پخپل کلی وطن کے بدا دوی روزگار شروع شی
نوڑ جاتے وی چر 2019 سرشمیرن ترمخه قبایلی زلو کے 2.2 ملیون زوانان دی چی عمرونه داتل لسنا تر 15 درش کلیون دی ها سبا کوي چ ډیرو ن ډیرو کسانو ته دغه روزنه ورکړي. یو ان ڈی پی سره تعلق درن کی او په قبایلی زلو کے کارکون کی ڈاکٹر سمینا افریده وای چې هل ته خلق واړي چې خپل جنکو ته تعلیم روزنه هنرونه او روزګارونه هم ورکړي خو ځینې کلتوري محدودیتونو لوجه دوی داسې نشي کولی. نو باید حکومت ته دغه پام کې وساتي او هغه سره سم دی ورته اسانتیاوي ورکړي.
د ټریننګ پروګرامز راشي د سکلز وسره وسره داسې د قرضو پروګرامونه راشي قبایلی علاقو کې چې د خزانانو کا اکسس چې دی د معلوماتو ته د غیر رسایي وسایلو ته د رسایي او خدماتو د رسایي ډیر زیاته محدود ده. هغه ته کې مسله دا ده چې کلچرل سنسټیټیویټي موږ په کار دي چې هغه کوم دا پروګرام کامیاب کول غواړو دا هغه په ضرور په نظر کې وساتو. اکثر هغه ته کې چې کوم والدین وی یا کور والا نو هغه دا رغټه مسله ده چې لو څنګه الیګوي اکثر د کور نه بهر لیګلو تر ځانې وي نو بیا بالکل د ډیسټریکټ نه بهر نور ادارو ته ټریننګ انسټیټیوټس ته یا کالجونو ته لیګل. زما خیال دی چې دا داسې ایشوز دي چې کم لکه مونږه سوشل کنسټرینټس دي او کم بیریئرس دي نو دا هم مونږه کنسیډر کو او د دې لپاره هم مونږه څه د تدارک لار ولټو.
پروګرام کې برخه اخیستونکو چارواکو په وینا یاد پروګرام لپاره شوخه 1400 ملیون روپۍ مختص کړي شوی دي چې جون 2023 پورې به دوام لري. دوی د مرکزی حکومت او نړیوال مرستندوی ادارو نه غوښتنه وکړه چې د قبایلی ضلعو نور ځوانانو ته دغه ډول روزنو لپاره دوی ته نور پنګې او اسانتیاوې هم ورکړل شي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د مشال لیډیو د جمعې ورځې اونیزې خپرونې
د مشال ریډیوي مجله
په 10:30 بجو،
هارون بچا هنری ګړی
په 1 بجا،
تاندی هیلی
په 2:30 بجو،
د مشال پنوم
په 3 بجو،
حجرا
په 4:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 5 بجو. د بلوچستان نگران حکومت یو وار بیا د صوبې ناراضه بلوچستانو د پخلا کولو پریکړه کړې. د صوبای حکومت په خبره بلوچستانو سره خبرو لپاره جرګه جوړه شوې ولې ځلې پیل کړې دي. د بلوچستان لړمحاله اعلی وزیر په کوټه کې جرګې ته وینا کول چې د قبایلي شخړو ختمولو لپاره به هلې ځلې ګړندې کړل شي. بلخوا ځینو ملت پالو سیاسي ګوندونو په دغه جرګه کې ګډون نه دی کړی او دریځ لري چې نگران حکومت سره دا اختیار نشته چې د قبایلي جګړو هوارولو په ګډون له ناراضه بلوچستانو سره خبرې ترې وکړي. نور تفصیل د ایوب ترین په رپورټ کې.
د بلوچستان د لړمحاله حکومت د اعلی وزیر علي مردان ډومکی په مشرتابه کې په کوټه کې و جرګه وسوه. په کوم کې چې د صوبې د بیلابیلو برخو څخه قبایلي او سیاسي مشرانو ترڅنګ د اسمبلۍ ځینو پخوانی غړو هم ګډون وکړي. په دې اړه د کل عبدالله سره تړاو لرونکی د بلوچستان اسمبلۍ پخوانی غړی اجي نواز کاکړ راته وویل چې د قبایلي جګړو یا شخړو له امله د دوی ضلع زیاته تر اغېز لاندې راغلې ده.
د بلوچستان ټول مغز را ټول سی وو کدا وغواړي نو دا مسله حل ده او کچی دا هیڅ خاموش کښینی نو دا مسله نه حل کیږي چې دا د دنونه ولاړ د خلکو سره د رابطې وکي د علاقو سره د رابطې وکي چې کم کومونه په ستوړو اخته دي په خواشنی اخته دي په هغه ته دی وایي چې دغه ملاره ده روغه بکې جوړه بکې ته دې نگرانی به حکومت کوي. حکومت چې نگرانی وکه خلک به مجبور روغه به هم کوي او کچیر چا نه شول حکومت ورته وایي چې بیا زور بازو زستاس کار اخلم
تړول د جمعیت المسلم کوټ پخوانی امیر ولی محمد ترابی بیا زیات کړه چې د قبایلی جګړو لامل د صوبې د خلکو اقتصادي وضعیت هم ډیره خراب شوی ده
نو بیا موږ کوم صوبه چې په کلی کلی محله محله چې د مسایل دي نو د دې لپاره دغه کوم اقدام وزراله سم کړی دي زم دا به ډیر شو مثبت رول ولري او دا به پر لاندې سطح چې ولاړ شي دا جرګه د ضلع و تحصیل درعلاقو پورې لاندې سطح چې ولاړه بیا انشاءالله دغه ځای سره مثبتې نتیجه راځي
د جرګې و برخوال ته په خپله وینا کې د بلوچستان الله وزیر علي مردان ډومکي وویل چې صوبایي حکومت به نه یوازې په صوبه کې د قبایلي جګړو د اواري په خاطر هڅې ګړندۍ کړي بلکې د ناراضو بلوچستانو سره به هم د خبرو په خاطر خپلې هلې ځلې پیل کړي
وہ ناراض بلوچ بھائی جو ملک کے اندر اور باہر ہیں اور جو پہاڑوں پر ہیں ان کے ساتھ بھی
اگر ناراض بلوچان چھپ ملک کی دننا او دباندی دی یا ہم پغرو کی دی تاغو سر ہم تاسو د خبرو بہر چسپان دکڑی دوی دی راسی پا کامی دائرے کی دی شامل سی او دا پاکستان پا جوڑش او پر مختیا کی دی خپل کردار ادا کری خود نموڑی پا خبر چکم چوک دا ملک دا سالمیت پا زدکار کبھی تاغو سر با ہیس ٹول نرمی نکیجی پا دیارا دا جرگی و برخوال او دا بلوچستان دا پخانی اللہ وزیر ویاند بابر اسوبزی راتو ویلی
بلوچستان کی خالی دوا مسئلے دی یو خو قبائلی چی کم تنازیات دی دا کومون جی اپس کی چی جنگو نکی یو خو دا مسئلہ دا دویم چی دی دا بلوچستان کی چی کم غیر ملکی یا بیرونی عمل دخل دا دا یو مسئلہ دا جرگا وزیر اللہ صاحب غدیر شاہ اقدام دا اقدام دا وجہ سے او کی کم قبائلی تنازات دی دا مش پا اپس کی کشنو پا جرگے پا شکل کی پا میڑ پا شکل کی دا مسئلے بحال کو
پلگاڑی تا بلوچ ملت پالا ڈلے بلوچستان نیشنل گوند او پشتون ملت پالا گوند پشتون خواہ ملی اومی گوند پدی جرگا کی گڑو نو کڑی پدی اترس کی دا دسمبر پا وہم نیٹا دا بلوچستان نیشنل گوند مرستیال مشر ساجد ترین ایڈوکیٹ و مشال ریڈیو تا اویل چو دوی تا پا دی جرگا کی دا گڑون بلن اور کول سوی وا لیکن دا دا پا خبر چی دا بلوچستان لند محال حکومت دا اختیار نلری چی آغا دی دا صوبے قبائلی شخڑی آواری کی یا هم دا ناراض بلوچستان سره خبرې وکړې
کومر پارٹی دا فیصله چې موږ په دې جرګه کې ګډون نکو دا جرګه چې دا یو خپل د دې خدو خال چې دی او د دې ټرمز او کنډیشن دا یو شی واضح نو چې د څه مقصد لپاره دا واضح خبره نه وشه بل موږ دا وایو چې دا انټریم ګورنمنت چې دی هغه د دې خبرې توان نه لري چې دا دومره لوی خبره چې د مسله چې دا د دې الکی او دا ناراض خلک چې دی دا خوابدي خلک چې دی هغه په خلا کې وګ
خود دلته ډېرې کارپوهان د حکومت تر سوري لاندې ودې جرګې ته هرکلی کوي په کوټه کې نامتو خبریال شهزاده ذوالفقار وایي چې د قبایلي شخړو د هواري له امله به په صوبه کې د امنیت وضع تر ډېره ځایه پورې سمه سي
حکومت خو دا دغه وکړه له ګلزار امام شنبې چې کوم دغه یا تسلیم شوي حکومت ته یا هغه ګرفتاره شوي دي یا دغه دي هغه تقریر وکړله نن دا خبرې وکړله که دا د جرګې پروسس لکه خان اف کلات دی هغه دا خبرې کړې دي جرګې منعقد په کلات کې شوی وو په هغه کې د پنجاب سرداران او په هغه کې چې دی د سند هم دغه راغلي وو پښتون هم راغلي وو پکښې پنجابۍ سیف الله پراچا زما ډېر شهادي چې په جرګه کې موجود وو نو دا جرګه متفقه فیصله وو چې زه ولاړ سم انټرنیشنل کورټ ته ولاړ سم او زه اوس راغلی یم دغه څه جرګه که بیرته راسي او بیرته دا دغه وکړي بیا سوچوم چې څنګه دا دغه دي
دلته دا خبره ده یادونې وړ ده چې په بلوچستان کې د تیرو دوو لسیزو څخه د زیات وخت راهیسې که یو اړخ ته قبایلي شخړې زیاتې سوي دي نو بل پلو ته د ناراضو بلوچانو او امنیتي ادارو ترمنځ د تاوتریخوالي په نتیجه کې د صوبې و امنیت ته لوی زیان اوښتی دی خو په زړه پورې خبره دا هم ده چې د دې څخه له مخه د پخواني وزیر اعظم میاں نواز شریف د تېر حکومت په وخت کې د بلوچستان پخواني اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ د ناراض بلوچ مشرانو برامداغ بوکټي او خان اف کلات سلیمان داود سره خبرې کړې وې خو هغه خبرو بیا څه نتیجه ورنه کړه لیکن د اوسنۍ جرګې د پریکړو په اړه لا تر اوسه د ناراض بلوچ مشرانو له لورې څه عکس العمل نه دی راغلی
دا مشال ریډیو ده
د مهمند خلک وای چې په یاد ځله کې دوه بندونه دي، یو د ورسک ډیم چې بجلی جوړوي او بل مومن ډیم چې د جوړېدو په مرحله کې دي. خو دوی وای چې د بجلی نه محروم دي. د ولس په خبره دوی ته په شواروس کې دوه ساعته بجلی ورکول کیږي او هغه هم داسې وي چې لس منټه وي او بیا لاړه شي او بیا سو منټه پس بیا راشي. د بجلی تنظیم چارواکي وای دوی ته ویل شوی چې په سلی رښتو ساعتونو کې به دغه سیمې ته درې ساعته بجلی ورکوي، خو د هم وای چې په ډیرو سیمو کې د بجلی تارونه زاړه دي او د تیرې بجلی د ډیرې بجلی د لوډ یا دباو نشي برداشت کولی، نو د هغې وجې نه بجلی دوی په وقفو کې ورلیږي. شانواز ترکزی پر دې موضوع رپورټ جوړ کړی.
د مومند ولس وای دغلته د بجلی کموخت دوی د کړاو سره مخ کړي. د ولس په خبره دغلته په ځینو ځایونو کې دوه غنټې، ولی په ډیرو ځایونو کې خو یوه غنټه بجلی وي او نور نه وي. د بجلی دغه دورانیه د څلیرشتو ساعتونو په حساب سره ده. د بایزو اوسیدونکي او د کلیوال کونسلر چیرمن ملک نورالله بایزي مشاد رډیو ته وویل د دوی تحصیل کې ډیر ځایونه داسې هم شته چې تر اوسه پورې پکې د بجلی تارونه هم نه دي غځېدلي.
د 75 سال راهیسې کله چې پاکستان جوړ شوی دی، نو دا د بارډر سره نږدې علاقه ده، دلته کې بالکل بجلی لا نه ده شوی او نشته دی. او د بجلی د لاسه موږ ته دلته ډیر مشکلات دي، ولې چې دلته کې په بیزو کې تحصیل دی، نو هغه هم سولر روبانه کار کوي او دغه سي تنادرا د هغه مطلب دا دی چې سولر پلانټ کړی دی او دغه سي زموږ قوم قومي چې دلته د ټوبویلې دي، نو هغه مطلب دا دی چې ځان له سولر پلانټ کړی دی.
د مومندو آبادی د تیر سرچ میرنې تر مخه د 15 لکو زیاته ده. دا ضلع کې لوی تجارت د سنگ مرمرو دی. د سنگ مرمرو کارخانه هم د مومند ر بهر لکه په شوقدر، سبحان خوړ او پیښور کې دي، ځکه مومند کې د بجلی ستونزې دي او کارخانو ته هم د بجلی کموخت او د بندښت مسله شته. چې بجلی نه وي نو بیا خلک متبادل څه کاروي؟ د کوزه مومند اسرت خان مومند وای نن سبا ژوند په بجلی روان دی. دوی بیا د نور نه بجلی جوړونکي شیشو نه کار اخلي،
یعنی سلیرش گھنٹوں کی دو گھنٹے بجلی شپې پاته بجی بجلی راشي، نو پاته بجی باندې په بجلی باندې بیا سوکڅه کوي، ځکه چې زمونږ خو ضرورت په مازیګر کې په سحر کې چیرې وب پېډه کې شي، مال په خړوب شي، د کور د پاره وبډه کې شي، نو بجلی خو بس دا وګړه چیرې موږ په نش کې حساب یو زبده وي مچ بجلی نشته. چې بجلی ني نو بس دا غي سره الټرنیټ دا د چرنا د پاره خو یو پی ایس او بیټرین استعمالو.
پندیاری هغه سیمه ده چیرته چې خلک سبزیانه کوي، د اوبو ضرورت ډیر زیات وي، ځمکه کې اوبه هم شته. خو د ګړنګ اوسیدونکو ناصر خان وای دغلته هم ځینې خلکو سولر ایمانه د نور شیشې لګولې. ناصر خان زیاته کړه دغلته د ولس شمیره د 1 لک زیاته ده، خو د نور د شیشو نظام شوخوا ډیر شو خلکو کړي.
چزمنګ د انبار پندیلې د نشکول ندی بجلی خو بیخي نشته. 24 غنټو کې مونږ ته 1 غنټه خو هغه د سې چې پاغه باندې ستا دوبو مشین چلاول غوغه خبره ده چې موبایل هم پنه چارج کیږي. خلک خپل دوه وختو روټي پسې رین دي، نو تاغه وسو لګی دا سولر بجلی بس جوړه کې خپل کونو رپو ده.
د مومند د بجلی تنظیم سمبالونکي د ټیسکو دفتر چارواکو مشال رډو ته ویل دوی ته اجازه شته چې هر فیډر معنی هر کلی ته په شواروز کې درې ساعته بجلی ورکي. خو بیا د دې پښتنې په جواب کې چې ګنه خلک وای کله درې ساعته بجلی نه دلیدلی او تر دغه کمه بجلی ورته ورکیږي، نو دوی په جواب کې وویل ځینو کلو ته د بجلی تارونه ډیر زاړه شوي، هر وخت چې په بجلی لوډ یا فشار راشي نو دغه تارونه بیا بجلی نشي زغملی، ځکه محکمه ورته په وقفو وقفو سره بجلی ورکوي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
د خیبر پښتونخوا د سرکاري سکولونو د ځوانو استادانو اتحادیه د 30,000 استادانو د روایتي پنشن ختمولو پالیسۍ خلاف د دسمبر په 8 نیټه د خیبر پښتونخوا د اسمبلی ودانې مخې ته د احتجاجي پرلت پیلولو دړه کړه. د روایتي پنشن د ختمولو پالیسۍ د پاکستان تحریک انصاف په خواني حکومت په 2022 کې جوړه کړې و، خو د دغه پالیسۍ پر ضد استادانو دوه وارې په اسلام آباد کې احتجاج وکړ او د دوی په غوښتنه بیا د خیبر پښتونخوا اسمبلی یو ترمیمی بل په 12 سپتمبر 2022 کې منزور کړ او د دغه ترمیم پرانا کې ورسره حکومتي چارواکو ژمنه وکړه چې د 2022 نوړاندې په برتي کړل شو استادانو به د روایتي پنشن د ختمولو پالیسی نه لاګو کیږي. نور تفصیل دا غلام غوث پر رپورت کې.
د احتجاج د اعلان د دسمبر په 16 نیټه په پیښور پریس کلب کې د ځوانانو استادانو ټولنې په یو خبري کانفرنس کې وکړو. او دوی وویل چې د دوی د پنشن د ختمولو د پالیسۍ په ضد د دسمبر په 28 نیټه د سرکاري سکولونو 34,000 هغه استادانو د احتجاجي پرلت وهلو پلان جوړ کړی کوم چې د 2022 نه مخکې برتی کړی شوی دی. د ینګ استادانو د ټولنې مشر عطا الرحمن په دغه اړه وایي
مسله دا ده چې زمونږ استادان د سی پی پن یو نوی قانون په دې صوبه کې راغلی دی او د هغې نه مخکې برتی شوي دي د 34,000 په تعداد کې. خو د بدقسمتۍ نه ای جی آفس یو لیټر په غلطۍ کې کلی دی او د هغه لیټر نه بعد چې دی نو زمونږ پینشن ختمول غواړي او مونږ واپس په سی پی پن کې شاملوي چې زمونږ پینشن ختم کړي. مونږ د دې خلاف بھرپور مخالفت کوو. د دې حوالے سره چې دی نو مونږ ډپارټمنټ ته هم لیټر ورکړی دی, فائنانس ته هم لیټر جمع کړی دی, ټول خلک مونږ د دې نه په ټیم باندې خبر کړی دی. خو د هغې باوجود هغوی زمونږ مسله ناوري, مسله نه حل کوي.
د ټانک د جنډولې تحصیل د ځوانانو استادانو د ټولنې مشر انارګل بیټنی مشال ریډیو ته وویل چې د روایتي پینشن د ختمولو پالیسي په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت په 2022 کې جوړه کړې وه, خو د دغه پالیسۍ په ضد دوی بیا دوه ځل په اسلام آباد کې احتجاج کړی وو او د دوی په غوښتنه بیا صوبایي اسمبلی یو ترمیمي بل په 12 سپتمبر 2022 کې منظور کړو او د دغه ترمیم په رڼا کې ورسره حکومتي چارواکو جمعنه وکړه چې د 2022 نه وړاندې په برتی کړې شوي استادانو به د روایتي پینشن د ختمولو پالیسي نه عملي کیږي. انارګل بیټنی په دغه اړه زیاته کړه
دې نمخ ته جی پی فنډ او جی پی فنډ چې داسې یو چې یو ریګولر پینشن به ملاوي ده, بیا به هغې چې کوم جی پی فنډ تا ول جامع سه بیا به تا ته پینشن بیا به هغې نه بعد تا بچو ته ملاوي ده. اوس چې کوم دو دا ترتیب جوړ کړی دی سی پی فنډ ول دی چې اوس دو دا کیسه کوي چې 10% به تا نه کټ کوي او 12% به دو ور سره جمع کوي. موږ دا نه منو او مخته مو په دې باندې احتجاجونه او درنې هم کړي دي په اسمبلی چې په دې باندې بل پاس شوی ده چې کوم موږ څومره ټیچران برتی شوي هغه چې دا ارش سوی دی کلیر.
سرکاري دستاویزات ښایي چې حکومت اوس دومره وسایل نه لري چې زرګونو ریټایرډ شوی سرکاري ملازمینو ته روایتي پینشن ورکړي, نو په دې وجه په 2022 کې د خیبر پښتونخوا د هغه وخت صوبایي حکومت د کنټریبیوټری پینشن فند په نوم د روایتي پینشن په ځای نوې پالیسي جوړه کړه. په پیښور کې د اوساف او رسپانی بیورو چیف فرید الله خان په دغه اړه د پښتنې په ځواب کې مشال ریډیو ته وویل چې اوس وفاقي حکومت هم د نوې برتی کړې شویو سرکاري ملازمینو لپاره په داسې یوه پالیسۍ کار روان کړي او دا ځکه چې د سرکاري ملازمینو د تنخواګانو او پینشن اخراجات ډیر زیات شوي دي.
نن هغه وخت راغلو چې د بجټ نیمه حصہ چې دا تقریبا دا په تنخواګانو او په پینشنو کې زی, نو بیا حکومت تیر حکومت چې دې صوبا کې وو نو هغوی دا یو پلان جوړ کړلو چې په 125 ارب روپے چې دي دا په پینشن کې زی, نو چې را روان کم نوې بارتی کېږي نو کنټریبیوشن به کوي دی بس پیسې چې سبا سره حکومت دغه کوي. بیا پکې یو دا د غم راغله چې څنګه چې بیمه پالیسی دی په دغه طرز باندې دی ته یو داسې فنډز جوړ کی چې سپکه دغه ګورنمنت امپلای اچي او دغه پیسې چرته حکومت یا نورې ادارې انویسټ کوي او داغه چې سونه ګټه وټه راځي هغه دې سره جمع کوي او د نوکرې د ختمېدو نه پس د ته یو غټ اماونت چې دی هغه حواله شي, نو د میاشتې هغه سیس به ختم شي.
د نیګران صوبایي او مرکزی حکومت چارواکو د روایتي پینشن د ختمولو د پالیسۍ د عملي کولو په اړه د ینګ ټیچرز اسوسییشن د اندېښنو او غوښتنو په ځواب کې سند ویلي. خو د ځوانانو استادانو د ټولنې مشران وایي که د اکاونټ آفس نه پس د خیبر پښتونخوا د فاینانس ډپارټمنټ هم د دوی غوښتنه ونه منله او د دوی د پینشن د ختمولو حتمي اعلامیه یې جاري کړه, نو دوی به د دسمبر په 28 نیټه د خیبر پښتونخوا خواهی سملای مخی تا احتجاجی پرلت وحی.
در مشال رادیو هر اورز در سهار لسالو رو تر شپگو بجو, در سهار لنهو در مخم تر وو بجو, در شپی لنهو نه تر لسو بجو او بیا لیو لسو تر دو لسو بجو پا دی سپو خبریگی. منزنه سپا شپک 121 کلو هرسا. لنډې سپې مو دی 15,015 2,110 12,390 او 15,050 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو، او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ صفه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شویو وختونو کې مو یوازې په لنډو صفو اورېدلی شئ. دا مشال رادیو دا په داسې حال کې چې په پاکستان کې د پولیو یا ګزند زد کمپاین وخت په وخت روان وي، په قبایلي ضلع او رګزو کې یو د نهو میاشتو ماشوم پولیو وهل دی. په روان 2023 کال کې دا په خیبر پختونخوا کې د پولیو څلورمه پیښه ده. په مجموعي توګه په هیواد کې د پولیو شپږ پیښې سخت کال ثبت شوې دي. د پولیو ضد محکمې چارواکي او پوهان وایي د پولیو ناروغۍ نه ختمېدو وجوهاتو کې ناسم خوراک، د صفایي ناقص نظام، امنیت او انکاری والدین دي. د دوی په خبره یوازې ساسکو ورکولو سره په دې رنځ قابو موندل ممکن نه دي، بلکې دې سره تړلې نورو اقدامات عملي کول اړین دي. په 2022 کال کې د پولیو ناروغانو شمیر شل و، چې روان 2023 کال کې دا شمیر شپږو ته رسیدلی. دا نور تفصیل د ګلیاس په دې تفصیلي رپورټ کې.
د خبر پختونخوا په اورګزو کې د پولیو یا ګوزند یو بل پیخه سب شوی چې ورسره په 2023 کال کې د دې رنځ شمیر شپږو ته رسیدلی دي. دا خبر پختونخوا د سات محکمې ځانګړي سیکرټر عبدالباسط د دسمبر پر دریمه مشال ډیټ ویل چې په 2023 کال کې سلور پیخي په خبر پختونخوا او دوه پسین کې مخې ته راغلي دي. د ویل په اورګزو کې ګوزند وهلې ماشوم په اړه لومړنۍ معلومات ښایي چې مال نیوټریشن یا خوارځواکۍ ښکار دي، او هغه شان خوراک نه دی ورکړل شوی کوم چې پکار وو. دا په داسې حال کې ده چې په هیواد کې د پولیو ضد د ساسکو ورکولو تازه کمپاین ترسره شوی. د عبدالباسط په خبره قبایلي ضلعو کې د ګوزند ناروغۍ پیښو یوه بجه ماشومانو ته سم خوراک نه ورکول هم دي.
چونکه زمونږ د خلکو غربت هم ډېر زیات دی، نو ماشومانو ته چې کوم هغه ریکوایرمنټ پوره دی ورکول پکار دی، هغه نه پوره کېږي. خو بیا څه وشي چې تا ته خوراک نه ملاویږي جسم ته، نو په هغې کې چې کم په کم عمر باندې د مدافعت کم لیول پکار دی، هغه لیول د ماشوم جوړېږي نه، نو بیا قدرتي خبره ده که وایرس هر یو وي نو هغې د هغې به هغه ښکار کېږي. که داسې ماشومانو ته تاسو د پولیو کترې خدای دي کې چې په کال کې تاسو دله شل ځل ورکوئ، خدای به بیا هم د دې بیمارۍ ښکار کېږي. که د دې نه ښکار کېږي د بلې بیمارۍ به ښکار کېږي. په دې کې بیا د دې ماشومانو بچت کېږي، نو هغه یوې طریقې سه دو طریقو سره کېدی شي. یو دا ده چې هغه ته او پی وی سره چې کوم د آی پی وی انجکشن دی چې هغه هم ورته لګېدلي، او ګیر چاپیر په ماحول کې نور وایرس هم نه موجود، نو البه داسې لکه مطلب د کمزورې ماشومانو بچت به کېږي.
عبدالباسط زیاته کړه چې دوی سره د هغو ماشومانو شمیرې هم موجود دي چې خوارځواکۍ سره مخامخ دي. د ویل امیدوار ښځې باید په مستقل توګه د صحت بنیادي مرکزونو ته ورځي، او هلته به ورته مفت درمل او مشورې ورکول کېږي. د روغتیا نگران وفاقي وزیر ډاکټر ندیم جان د دسمبر پر دویمه په یو بیان کې ویلي چې د چاپیریال په نمونو کې د پولیو وایرس شتون د اندېښنې وړ دی، او د دې له وجې د 50 کلونو څخه کم عمر لرونکو ماشومان له زیات خطر سره مخامخ دي. په پیښور کې ډاکټر جاوید پرویز مشال رادیو ویل چې د بجلی، ګیس، توانایي کمی له وجې صفایي نظام ګډوډ دی، او په دې کې وایرس نور هم وده کوي، او ساسکو ورکولو سره د دې رنځ باندې قابو موندل ممکن نه دي.
کمپین سره دا وشو چې زمونږ روټین کې کم سلور زل به پولیو کې دا ټولو ماشومانو ته دا دی. اوس مونږ نه یو پوه چې د دې سائنسي لاجک څه دی. د دې مونږ خو چېرته سائنس کتاب ته ما په ماشومانو کې ډېر کار کړی دی، خو مونږ خو چېرته دا 50 ډوز او 75 ډوز او اویا ډوز نه دي لیدلي. زمونږ بیسک کنسرن خو دا دی ویکسینیشن نه دی. زمونږ خو دا هایجین، زمونږ صفائی نشته، زمونږ اخ و سپریډ کیږي، او یو ځینا چې سپریډ شي اوس نن سبا د ترانسپورټیشن زمانه ده، نو هغې کې دا خو به مونږ ته دا پرابلم راځي چې تر څو پورې زمونږ سینیټیشن امپروو نه شي، زمونږ واټر سپلای امپروو نه شي، ما خو شک دی چې دا زمونږ د اوبه دا به هم دغه
په پاکستان کې کلونو راهیسې د پولیو وایرس ضد کمپاینونه شوي، خو خیبر پختونخوا او پتیره په قبایلي ضلعو کې وخت په وخت د پولیو ډلو باندې بریدونه هم شوي. په ځینو سیمو کې خلکو خپلو ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکولو څخه انکار هم کړی دی. په پیښور کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف ویان دی شاداب یونس مشال ته ویل د پولیو نه ختمېدو وجوهاتو کې امنیت او لرې پرتو سیمو کې خلکو ته د معلوماتو نه رسیدل هم شامل دي.
مطلب که تاسو وګورئ نو دا مونږ یو سیمه پورې کنټرول کړی دی، زیاتره دا په ساوث کې پی کې چې دی الته موجود دی دا وایرس، او الته تینا درې ماشومان دغه شوی دي. مطلب که تاسو آن ګراوند چیلنجز وګورئ نو ملټیپل دي، خلک لګیا دي بایکاټ هم کوي، دا غي پرایورټیز چې کم دي، نو هغه می بی دا غی پرایورٹیز چی دی اگر نور سے دی مونگا وائرس آلموسٹ ختم کرے اس وقت مخ کے خدا بیا خور شور دی کی لک شانتی ملینین سی راشی نو دا دی وائرس دا دغه چی دا ملٹیپلائی کی گی نو اس خدا دی جی چی دا مونگا پا دیر شیپ ماحولیاتی نمونو کے دا وائرس بیا را غلی دی 64 نمونے اوورال ملک کی چکم زمونگ دینو آغا پوزیٹیو دی فور پولیو ویکسین سو ویچ از ویری الارمنگ دا نو ایو مایوسی خبر نہ کہ وی ول سون اوور کم اٹ
پ 2022 کال کی پا پاکستان کی دا گوزن شل پی حساب شوی وی چ ورسخه ی ولس ناروغان د شمالی وزیرستان دو د لکی مروت او یو د جنوبی وزیرستان وو پا 2023 کال کی دا شمیره شپګ دا پ نړی کی پاکستان او افغانستان دو یوازنی هیوادونه دی چ پکې د پولیو وایرس شتون لري
اور دن کو گل یازو چې تاسو ته رپورٹ وړاندې کوو د دې خبري غړې رپورٹونه هم دومره وو د خبري غړې څنګه وو او د مشال ریډیو د نن ورځې نور خبرونه څنګه وي که سویل لره نو موږ ته خامخ خپل نظر پرې کړئ زه درته غشمیرې وایم چې تاسو په پیغام ریکارډول شي 00422114 دا د پیغام سپتون کې ماشين نمبر دی په موبایل ټلیفون یا د کور د ټلیفون نه زنګ وهل شي او که په وړیا نمبر باندې واتس اپ پیغام ریکارډول غواړی غږیز پیغام را ته پدیش میرا پلی خوښی 00 343 6 3 6 9 د شمیره د تیوري بیا ما 00 343 6 3 6 9 نو له همدې سره به د خبرونه په لګه شی باکي پایتر سیګی تاسو نه مننه چې د خبرونه تم غوښ نیولې
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.